کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه، ورځ مو بخیر دی. ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده. د 1401 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدي 28 ده چې د 2023 میلادي کال د جنوري 18 سره برابر ده. د خبرونه په خبرونو پیلو. پاملرنې مؤسسې ویلي دي چې په افغانستان کې د روغتیا او تغذیه په برخو کې خپل ځنډیدلي فعالیتونه بیا پیلوي. د خیریه ټولنې پرون په یو بیان کې وویل چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت دوی ته په دې برخه کې لازم ډاډ ورکړی. پاملرنه وایي طالبانو دوی ته ویلي چې ښځینه کارکوونکي هم له کوم محدودیت پرته په خوندي ډول خلکو سره د مرستو چارو ته دوام ورکولی شي. د پاملرنې او د ماشومانو د ژغورنې مؤسسې یا سیف د چلډرن په ګډون یو شمیر خیریه ټولنې وروسته له هغه په افغانستان کې خپل فعالیت وځنډاوه چې طالبانو تیره میاشت د دوی ښځینه کارکوونکې له دندو منع کړې. د ماشومانو د ژغورنې کمیټې هم ویلي دي چې دوی ته د ښځینه همکارانو د کار د دوام ډاډ ورکړل شوی او بیرته خپل فعالیت پیلوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د افغانستان د پرزیدلي دولت د ولسي جرګې د غړي مرسال نبیزاده پر وژنې خواشینی څرګنده کړې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویاندې سټیفاني ترمبلي وایي ښاغلي ګوتیرش د دې پریښې په تړاو د بیړنیو هر اړخیزو او رڼو څیړنو غوښتنه کړې او ویلي دي چې باید له قاتلانو سره حساب کتاب وشي. نامعلومه وسلهوالو میرمن نبیزاده او د هغې یو ساتونکی د یکشنبې په ورځ په کابل کې په خپل کور کې دننه ووژل. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. وروسته له دې چې استرالیا له افغانستان سره د کرکټ د لوبو لړۍ فسخه کړه، د افغانستان کرکټ بورډ هڅې پیل کړي دي چې افغان لوبډله ورته لوب لړۍ پر روانه مارچ میاشت کې له پاکستان سره ترسره کړي. د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مسؤل عبدالله جان پکتانی بیګا ازادۍ راډیو ته وویل د افغان کرکټ بورډ رئیس میرویس اشرف په متحده عربي اماراتو کې د ځینو هیوادونو د کرکټ بورډونو د مشرانو ترڅنګ د پاکستان د کرکټ بورډ له مشر سره خبرې کړي. د استرالیا کرکټ بورډ د جنوري په 12مه په یو بیان کې ویل چې د طالبانو لخوا د افغان جون او خزو پر تعلیم او کار د محدودیتونو په غبرګون کې په مارچ میاشت کې افغانستان سره د دریو یو ورځنیو لوبو پلان شوی لوبلړۍ فسخه کوي. پاکستانی رسنیو ویلي چې د پاکستان کرکټ بورډ د افغانستان د دې وړاندیز په اړه غور کوي. د اوکراین په مرکزی ښار دنیپرو کې د روسیې د یو میزایل برید د قربانیانو شمیر نږدې څلوېښتو ته لوړ شوی دی. چارواکو ویلي چې د برید په وژل شویو کسانو کې درې ماشومان هم شامل دي. د راپورونو له مخې د توغندي لږ تر لږه 15 او یا نور کسان هم ټپیان کړي چې څلور پکې ماشومان دي. د شنبې ورځې دا برید پر یوې 9 پوړیزې ودانۍ وشو چې یوه برخه یې ونړېده. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي مخکې له دې چې د ده د هیواد پارلمان په ناټو کې د سویډن او فنلاند د غړیتوب طرحه تایید کړي، دا دوه هیوادونه باید هغه 130 کسان چې انقره یې تروریستان بولي ترکیې ته وسپاري. سویډن او ناروې تیر کال پر اوکراین د روسیې تر برید وروسته په ناټو کې د غړیتوب غوښتنه وکړه، خو د دوی غوښتنه باید د ناټو 130 واړه غړي تایید کړي. د ناټو دوه غړو ترکیه او هنګری تر اوسه دا غوښتنه نه ده تایید کړې. انقره په خاص ډول د هغو کسانو په برخه کې چې ترکیه یې تروریستان بولي د سویډن لخوا د څرګند دریز غوښتنه کوي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. را سره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. د پاملرنې په ګډون یو شمیر خیریه ټولنو له خپلو ښځینه کارکوونکو سره افغانانو ته د مرستې د رسونې عملیات پیل کړي دي.
ځینې بهرنۍ محصوبیر ته په افغانستان کې خپل کار پیل کړی دی. زه د دې دغه کار ته هرکلی کوم او د ستایلو وړ دی.
د هیواد د بیلابیلو ولایتونو خلک شکایت کوي چې د ژمي سړو او بېوزلۍ له کبله یې ژوند تریخ دی.
زمون دوه ماشومان چې د ډېر یخنۍ نه د خاصو وسه نه لرلو چې وای خپل هسپتال کې بستر دي، د هغې د تداوۍ ته نه پیسې شته نه بل شته دی.
په نورو موضوعاتو کې په ننګرهار، لوګر او تخار ولایتونو کې د پاسپورټونو د ویش لړۍ بیا پیل شوې. پاسپورټونه چا ته رسیږي؟
د میزان میاشته تر دې خواته تر اوسه په کابل کې پاسپورټ باندې خو داسې خلک ته پاسپورټ ورکوي چې هغه ډالر ورکوي، خو موږ غریب خلک چې ډالر نه لرو.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 15 دقیقې باس کې د پرزیدلې نظام د ولسی جرګې د غړې مرسل نبیزاده د وژل کېدو په اړه له شنونکو سره بحثونه لرو.
مشکل اصلي د افغانستان فقدان د حاکمیت قانون ده، یعنی حاکمیت قانون متاسفانه مستقر نه ده په افغانستان کې.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه په لاندو څپو په 19 او 15 مترو اوري چې ل 2000 2140 1980 او 15000 شپږ څلوېښت کیلو هرتز سره برابر دي. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. ورزو لمړی موضوع ته د پاملرنې نړیواله مؤسسه په افغانستان کې خپل ځنډیدلي روغتیایي فعالیتونه بیا پیلوي. د مؤسسې په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو له حکومت نه د خپلو ښځینه کارکوونکو د کار په تړاو د ډاډ ترلاسه کولو نه وروسته پریکړه کړې چې د روغتیا او تغذیه په برخو کې خپل فعالیتونه بیا پیل کړي. دا په تیرو دوه ورځو کې لږ تر لږه دوهمه نړیواله مرستندویه ټولنه ده چې د طالبانو له حکومت سره د خپلو ښځینه کارکوونکو د کار په تړاو له بحثونو وروسته د خپل فعالیت د بیا پیل خبر ورکوي. د اړه نور جزئیات اکرام الله اکرام راکوي.
په داسې حال کې چې افغانان تر بل هر وخت زیات په بیلابیلو برخو کې د نړیوالو مرستندوی موسساتو مرستې ته اړتیا لري، د پاملرنې نړیوالې موسسې په دې هیواد کې د روغتیا او تغذیې په برخو کې د خپلو ځنډیدلو فعالیتونو د بیا پیل خبر ورکړ. د پاملرنې نړیوالې موسسې کیر انټرنیشنل په یوه اعلامیه کې ویلي دي د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا له وزارت کارځایونو ته د خپلو ښځینه کارکوونکو د خوندي او له محدودیت پرته تګ راتګ په اړه له ډاډ ترلاسه کولو وروسته دا پریکړه کړې. د پاملرنې موسسې په اعلامیه کې راغلي دي چې په افغانستان کې روان انساني کړکېچ ته په کتو د دغه فرصت هرکلی کوي، ځکه د اعلامیې په ټکو ښځینه کارکوونکي د دغه بنسټ مهم جز او له نشتون پرته یې چارې پر مخ نه وړل کېږي. دغه موسسې په غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار د لګول شویو بندیزونو د لغوه کېدو هیله ښودلې او ویلي دي د پرمختګ لپاره به د داسې لارو چارو په لټه کې وي چې ښځینه او نارینه همکارانې وکولی شي په ټولو برخو کې ژوند ژغورونکي خدمتونه وړاندې کړي. دا په تیرو دوه ورځو کې لږ تر لږه دوهم نړیوال مرستندویه بنسټ دی چې په افغانستان کې خپل ځنډیدلي فعالیتونه پیلوي. تیره ورځ د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چرلینډ هم ویلي وو چې په افغانستان کې د روغتیا تغذیې او پوهنې اړوند ځینې پروګرامونه بیا پیلوي. دغه ادارې په یو اعلامیه کې ویلي چې د ښځینه همکارانو د کار د دوام ډاډ ورکړل شوی او بیرته خپل فعالیتونه پیلوي. عام افغانان د مرستندوی غیر دولتي بنسټونو د دغه اعلان هرکلی کوي، خو د نورو نړیوالو مرستندوی ادارو نه هم غوښتنه کوي چې په دې سختو حالاتو کې افغانانو ته مرستې ورسوي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکو محمد اجان او عبدالمجید ازادي راډیو ته وویل
دغه اقدام هرکلی کوو، ځکه افغانستان دمګړی له یو خورا لوی اقتصادي فقر لاندې ژوند کوي. خلک ډیر ځپل شوي دي او خلک په اقتصادي برخه کې تر ډیره کمزوري دي او دوی وس او توان لري چې خپل چارې په خپل په شکل مخ ته یوسي.
ځینې بهرنۍ مخصوصیر ته په افغانستان کې خپل کار پیل کړی دی. زه د دې دغه کار ته هرکلی کوم او د سټایل وړ دی او د نورو بهرنۍ مؤسسو څخه هم غوښتنه ده چې بیرته په افغانستان کې خپل کارونه پیل کړي ترڅو د افغانانو سره په دغه سختو شرایطو کې لاسنیوي وکړي.
خو د یادونې ده چې پاملرنې مؤسسې او د ماشومانو د ساتنې سازمان دواړو یوازې د روغتیا او تغذیې په برخو کې د فعالیت د بیا پایل خبر ورکړی. په داسې حال کې چې د مرستندویه مؤسسو یوه کوچنۍ برخه په یادو برخو کې خلکو ته مرستې رسوي او نورو بیلابیلو اړینو برخو کې لا هم د ډیری مؤسسو فعالیتونه پر ښځو د طالبانو د تازه لګیدلي محدودیت له امله ځنډیدلي. طالبانو شاوخوا درېونۍ مخکې دا پریکړه وکړه چې په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شو. په غبرګون کې یو شمېر نړیوالو مرستندوی ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول. د طالبانو حکومت تر اوسه د خپلې پریکړې د بدلون او یا لږ تر لږه په پاملرنې موسسې او د ماشومانو د ساتنې په سازمان کې ښځو ته د کار د اجازې په اړه څه نه دي ویلي. د پاملرنې او سیف د چرلینډ موسسې په داسې حال کې د روغتیا او تغذیې په برخو کې د خپلو فعالیتونو د بیا پیل کېدو خبر ورکوي چې همدا اوس میلیونونه افغانان په بیلابیلو برخو کې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نړیوالو بنسټونو ویلي دي چې روان ژمی په افغانستان کې ډیر سخت او میلیونونه افغانان د لوږې له ګواښ سره مخ دي.
پاملرنې مؤسسې ویلي دي چې ښځینه کارکوونکې د دې مؤسسې مهمې چارې پرمخ بیایي او دوی له ښځینه کارکوونکو پرته د مرستې رسولنې چارې پرمخ نشي بیولی، ځکه د دې مؤسسې په وینا اړو افغانانو ته د مرستو د رسولو په برخه کې د ښځینه او نارینه کارکوونکو فعالیتونه یو په بل پورې تړلي دي. اوس د مؤسسې اعلان کړی چې د روغتیا او تغذیې په برخه کې خپل ځنډیدلي فعالیتونه بیا پیلوي. مرسلین ارسلا په همدې موضوع د عامې روغتیا وزارت د کتلوي ناروغیو د برخې له پخواني رئیس ډاکټر ګلاجان ایوبی سره مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتلی دی چې په روغتیایي سکتور کې د ښځو د ونډې اهمیت څه ډول دی.
د تخنیکی لحاظ باندې کوویم کله چې یو ډاکټر یا روغتیایي کارکوونکی تشخیص ته رسیږي، نو په تشخیص کې د ټولو نه اړینه خبره همدغه ده چې د ناروغ نه تاریخچه اخیستل کیږي. تاریخچه په دې معنی چې د ناروغ شکایتونه ډاکټر به اوري. په سلو کې اتیا د تشخیص لپاره همدغه خبرې اترې چې د ناروغ سره کیږي، د هغه نه پوښتنې کیږي، د هغه د درد د اوصافو په اکله باندې د هغه نه اضافي معلومات راټولېږي. خزینه ناروغان یا مراجعین چې دی خزینه ډاکټر ته یا روغتیایي کارکوونکي ته سم ویلی شي، نو نارینه ډاکټر بیا د دې خبرونه یا ډیر شي نه دی هغه نه ګونګ پاتې کیږي، هغه نشي ویلی، نو لامدې کبل بیا په تشخیص کې هم د دوی سره مرسته ډیره زیاته کوي. یعنی په سلو کې اتیا روغتیایي کارکوونکي یا ډاکټر چې دی تشخیص ته رسیږي. په سلو کې ګوره ډیر کم اندازه، یعنی شل یوازې کولی شي هغه فزیکی معاینات او یا هم لابراتواري معاینات چې ډاکټر یې ناروغ ته توصیه کوي د هغې نه وروسته بیا تشخیص هغه نهایي تشخیص ته پی رسیږي. نو د دې نه دا په ډاګه په زغرده سره ویلی شو چې د ښځینه روغتیایي کارکوونکو ونډه په دې هکله باندې ډېره زیاته اړینه ده.
دې ته په کتو چې د افغانستان لرو پرتو سیمو ته اکثرو سیمو ته دولتي ادارې او دولتي صحي خدمات نه رسیږي، نو په دغه برخه کې د موسسو ونډه څونه مهمه ده؟
د وی خوانه هغه مخکې کوم روغتیایي سیستم چې وو هغه خو ډیر زیات اوس مهال ټکنه سوې ده، او د بل خوانه هغه روغتیایي سیستم چې وو هغه هم نشو کولای چې لکه ټول کلی او باندې دا د پوښښ لاندې راولي. نو یوازې نه ښه غوره او اسانه لاري همدغه ده چې لکه د کلو باندو ته د ګرځنده روغتیایي ټیمونو د لارې نه خدمات ورسیږي. نو دغه خدمات که چیرته نارینه یې هغه کلو بانډو ته وړي، نو بیا هم زموږ د ټولنې هغه نیمایي نفوس بیا هم د دې نه تقریبا بې برخې کیږي، ځکه چې زمونږ کلتور انانات هم دا اجازه نه ورکوي. او د بل خوانه هغه ښځینه ډاکټران یا روغتیایي کارکوونکي چې د خپل همجن سره خبرې اترې کولی شي، د هغوی نه تاریخچه اخیستلی شي، هغوی په خپلو سترګو لیدلی شي، خو په ډېرو ځایونو کې که چېرته د نارینه وو لخوا دغه روغتیایي خدمات هلته هم رسیږي، نو مؤثریت او اغېزه به یې دومره نه وي لکه په خپله چې د ښځینه ډاکټرانو یا روغتیایي کارکوونکو دخوا دغه خدمات کلو او بانډو ته رسیږي.
د طالبانو حکومت په ماسو کې د خزینه کارکونکو پر کار بندیز لګولای، دغه ډول نړیوال ټولنې هم شرایط وړاندې کړي چې که دوی خزینه همکاران به تخپل کار ته نه ګرځي، نو دوی به خپل مرستې او فعالیتونه ځنډوي. د افغانستان د طبي ټولنې وړاندیز په دې برخه کې څه دی ترڅو دغه حالت پای ومومي او ارمن خلک بیا هم خدمات ته لاسرسی پیدا کړي؟
هر څومره زر چې کېدلی شي دغه تشکر رامنځته کیږي. اول خو د الله وکړي چې دغه اوس چې کوم حالات روان دي دغه موقتي وي او دغه کې لکه غفلت شوی دی دغه ته پام وکړي او دغه برخه بیرته دغه حالات چې رامنځته کیږي د دغه مخه ونیسي. د ټولو نه تیر شو، یعنی دغه پولیو چې نن سبا موږ غواړو چې دغه له منځه یوسو، زیات خلک چې دي دا مزمنو تنفسي ناروغیو باندې زمونږ د ټولنه کې اختوي، نو دغه ټول وګړي چې دي د خطر سره مخ روپونه دي او هغه دغه حق نه بیا محروم کیږي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د کتلوي ناروغیو د پرېښې پخوانی رئیس ډاکټر ګلاجان ایوبی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو فلندو چپو په 19 یوشت او 15 مترو باندې واوري.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي شکایت کوي چې په ساړه ژمي کې نه د خوړو لپاره کافي خواړه لري او نه هم د تودوخې لپاره کافي د سونګ مواد. خو د طالبانو حکومت بیا ډېرې هڅې په ښارونو کې د څلور لارو رغونې ته ځانګړې کړې دي. د کابل ښاروالۍ مسؤلان وایي مسؤلیت د ښارونو پاکوالی او ښکلا ده، نه خلکو ته د لومړنیو موادو رسول.
فلحال هم زمونږ دوه ماشومان چې د ډېر یخنۍ نه خاص وسه نه لرلو چې وایخلو هسپتال کې بستر دي.
د کابل اوسیدونکی نجیب دی، وایي ژوند د بېکارۍ او بې روزګارۍ ورتریخ کړی دی. نجیب ازادي راډیو ته وویل چې د سون توکو د رانیولو لپاره یې پیسې نه درلودلې، خو نې سړې وې. له همدې وجې دوه ماشومان یخ وهلي او اوس په روغتون کې بستر دي. نجیب زیاتوي په داسې شرایطو کې چې خلک له لوږې او سړې هوا مري، آیا د څلور لارو جوړول لومړیتوب دی؟
چې د طالبانو حکومت د خلکو ژوند ته توجه وکړي، لګیا دي په داسې کارونو باندې ضرور نه ده چې یو چوک دې وران شي او هغه دې بیا د سر نه ترمیم شي. زمونږ دوه ماشومان چې د ډېر یخنۍ نه زغال او یا د خس وس نه لرلو چې وایخلو هسپتال کې بستر دي، د هغې د تداوۍ ته نه پیسې شته نه بل شی شته دی، نو مجبوري چې بیرته ویسو کور ته.
د بلخ اوسیدونکي نرګس بیا وایي چې د شپږ کسیزه کورنۍ نفقه ورلغاړې ده. د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته یې خپله دنده هم له لاسه ورکړې، اوس که یو وخت ډوډۍ ورسیږي بل وخت وږي وي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل دا چې تیارې جوړې شوې څلور لارې ورنیږي او بیا له سره جوړیږي، د طالبانو حکومت د په دې پیسو د خلکو تن پټ او نس مول کړي.
جای تاسف بر ایست که دمی شرایط که ما مردم داریم زمستان
ده خوشینی زایداده چه پده بدو شرایطو که چه خلق للوگی او یخنی سخمری حکومت حقا چلولاری چه بیا جوڑوانه نگواری لسر جوڑوی. زاسلان ده عرینه نگنم چه او جوڑ زای اوران کرد لسر نه بیا جوڑ کرد، ده پیسی دی خوار او غریب و تور کری چه خپل جوان ور بندی وشخوری.
دا اعتراضونه وروسته له هغې دي چې د شنبه په ورځ د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې طالبانو د کامګار په نوم څلور لارې کې د آس مجسمې ړنګې کړې. په بلخ کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس عطا محمد ساهو ازادي راډیو ته په دې اړه په یو پیغام کې لیکلي، له دې کاره یې موخه د څلور لارې د نما بدلول دي، بل کوم مشخص دلیل نه لري. په یو شمېر نورو ولایتو کې هم په دې وروستیو کې ځینې څلور لارې له سره او ځینې نوې جوړې شوې دي. په پلازمینه کابل کې هم د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ په دې وروستیو کې څو څلور لارې تازه جوړې کړې دي چې پکې د دانباغ او انصاري څلور لارې هم شاملې دي. خو د کابل ښاروالۍ لپاره د طالبانو حکومت ویان نعمت الله بارکزی وایي ښاروالۍ ځان ته بودیجه لري، له خلکو څخه عواید ټولوي، بیرته یې د ښار په ښکلا لګوي او د ده په خبره ښاروالۍ خلکو ته د ډوډۍ ورکولو مسؤلیت نه لري.
څه چې جوړ شوي دي هغه ځینې د تجارانو په مرسته جوړ شوي دي، ډوډۍ را ورکولو پر برابر باندې نور وزارتونه شته چې کار کوي. ښاروالیان د دې وظیفه نه لري چې خلکو ته ډوډۍ وایي. موږ به مستقل بودجوي اداره یو او هغه عواید چې راټولو برته پر خلکو باندې مصرفوو. ښارۍ جوړېږي که سړک جوړېږي که پیاده جوړېږي که بسپورت جوړېږي که ښار تشنابونه جوړېږي که پارکونه جوړېږي، هغه مو وظیفه ده او موږ یې ترسره کوو.
خو په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو پخوانی استازي سایمه خوګیاڼۍ هم انتقاد کوي، وایي حکومت ولې په دې ډول نه کېږي چې په بدو شرایطو کې هم هر وزارت او هر اداره خپلې پیسې ځان ته وساتي. د نوموړي په خبره دا سمه ده چې د ښاروالۍ دنده د خلکو اقتصادي ستونزې حلول نه دي، خو په خبره یې کله چې خلک له یخنۍ او لوږې مري بیا د ښاروالۍ د عوایدو لګول هم منع نه دي. د یادونې ده چې په افغانستان کې مخکې هم ډېرې څلور لارې د نظامونو او چارواکو په بدلیدلو سره په وار وار له سره جوړې شوې دي، چې په ځینو کې د ښاریانو د ستونزو د هواري په موخه بدلون راغلی او په ځینو بیا د تغییر په مخه یوازې نما او ډول وو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدونکو راسره اوسئ، د خبرونې په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین پر مرکزی ښار دنیپرو د روسیې د توغندوی برید د قربانیانو شمیر نږدې څلوېښتو کسانو ته رسېدلی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش دا پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته تر ټولو خونړی برید بللی او دا حمله یې د جګړې له قوانینو د مشکوکو سرغړونو یوه بله بېلګه بللې ده. په دې اړه نور جزئیات نوریاس نوري اوروي.
په داسې حال کې چې د اوکراین لویدیز متحدین په دې خبرې کوي چې آیا اوکراین ته د درنو ټانکونو په څیر د درنو وسلو مرستې ورکړي چې کیف د جګړې د لومړۍ کرښې د ماتولو لپاره غوښتنه کړې ده. د اوکراین پوځ پرون وویل چې ځواکونو یې په ختیځ کې د روسیې تازه بریدونه په شا تمبولي دي. په عین حال کې د اوکراین پوځ وویل د اوکراین په مرکزي ښار د نیپرو کې د استوګنې پر یوې ودانۍ چې شاوخوا 1200 کسان پکې اوسي د روسیې د توغندوی برید په نتیجه کې د مړو شمېر 40 ته لوړ شوی دی. په وژل شوو کې درې ماشومان هم شامل دي. چارواکو ویلي چې شاوخوا 10 تنه لا هم لا درکه دي. د راپورونو له مخې په دې پېښه کې لږ تر لږه 15 یا نور کسان ټپیان شوي چې څلور یې ماشومان دي. دغه برید د شنبې په ورځ پر یوه 9 پوړیزې ودانۍ وشو چې یوه برخه یې ونړېده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش ویاندي وویل د تېرې فبروري له میاشتې راهیسې له کله چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی دی دا په اوکراین کې تر ټولو خونړی برید دی چې په دنیپرو کې د استوګنې پر یوې ودانۍ وشو. هغې زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو سرمنشي دغه برید غندلی او ویلي دي چې دا د جګړې له قوانینو څخه د مشکوکو سرغړونو یوه بله بېلګه ده. سویډن چې د اروپایي اتحادیې مشري په غاړه لري د دنیپرو برید په سختو ټکو غندلی دی. د دې هیواد صدر اعظم اولف کریسټرسن زیاته کړه چې د ملکي وګړو په وړاندې قصدي بریدونه جنګي جنایت دی. پر دنیپرو برید د روسیې د توغندوی بریدونو د پراخو څپو یوه برخه وه چې د اوکراین لوی ښارونه پلازمینه کیف او خارکیف هم پکې شامل دي. د کرملین ویان دمیتری پیسکوف د جنوري په 14 په یوه خبري کانفرانس کې دا خبره رد کړه چې ګنې روسي ځواکونه د استوګنې ودانۍ په نښه کوي او ویل چې ښایي د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې دغه ودانۍ ویشتل شوي وي. د اوکراین وسلوالو ځواکونو لوی درستیز د جنوري په 14 په خپل ورځني راپور کې وویل چې روسي ځواکونه په لوهانسک او دونیتسک کې د اوکراین پر مورچلو او ملکي میش ځایونو بریدونو ته دوام ورکوي. روسی ځواکونو چې د سولیدار ښار نږدې په کنډواله بدل کړی تر اوسه دا هم نه ده څرګنده چې دغه ښار په بشپړه توګه د چا په ولکه کې ده. په داسې حال کې چې جګړه دواړو خواوو ته درانه تلفات اړوي، کیف له لویدیځ ملاتړو غوښتنه کړې چې درنې وسلې لکه ټانکونه او زغراوال ګاډي ورکړي چې دا به له دوی سره مرسته وکړي چې د جګړې له لومړۍ کرښې روسي ځواکونه په شا کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی بیگانه وخت په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې دوی تمه لري چې متحدین به د رامشتن په غونډه کې اوکراین ته د وسلو ورکولو په اړه کلیدي پریکړه وکړي. د پولند صدر اعظم پر جرمني فشار راوستی چې اوکراین ته د لیوپارد 2 محاربوي ټانکونو په ګډون نورې درنې وسلې ورکړي. په عین حال کې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن د جنوري په 19 برلین ته د سفر لپاره تیاری نیسي او پر سبا به په رامشتن کې د امریکا په پوځي اډه کې د اوکراین د دفاعي تماس ډلې په یوه غونډه کې ګډون وکړي چې د پوځي مرستو په ګډون له اوکراین سره د نورو مرستو په اړه پکې خبرې کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو. اسمت څروان د لویدیز رسنۍ کتلي او په لنډي سره راته وایي چې په پانو کې د افغانستان په اړه کوم مطالب خبره شوي.
د افغانستان د ولسی جرګې د پخوانی وشل شوي غړي مرسل نبی ساده موضوع لا هم په لویدیز ورسپانو کې ژوندۍ ده. د بریتانیا ګلوبل نیوز خپرونې د افغانستان د جمهوری نظام د ولسی جرګې د دې غړي مرسل نبی ساده د وشل کېدو په اړه لیکنه خپره کړې. مرسل نبی ساده روانه اونۍ د نامعلومو وسلوالو له لورې د کابل ښار د 12مې حوزې په احمدشاه بابا مینه کې په خپل کور کې له خپل یو ساتونکي سره ووشل شوه. هغه د افغانستان په تیر نظام کې د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون سن غړی و او د بشري سرچینو د چیرونو او پراختیا له دولتي مؤسسې سره همکاري درلوده. نبی زاده په 2019 کال له کابل څخه ولسی جرګې ته خوره شو او د طالبانو تربیه راتګ پورې د کابل د خلکو استاسي توپ کاوه. د تیر جمهوری نظام د ولسی جرګې غړی نعمت الله کریاب وای په کابل کې د پخواني وکیل مرسل نبی زاده وشني پخواني چارواکو او وکیلانو ته چې په افغانستان کې اوسي د ډیری اندیشتې وړ خبره ده. کریاب آزادی رادیو ته وویل چې آقل مرسل نبی زاده په خپلو خلکو ځورېدل او د بی وسلو خلکو خدمت کاوه. د افغانستان یو شمېر سیاسي چیرو هم د تیر جمهوري نظام د ولسی جرګې د خړي مرسل نبی زاده پر وشلو اندیشته څرګنده کړې ده. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې دا لومړی ځل دی چې د دغه هیواد د پخوانی ولسی جرګې یوه خړي وشل کیږي. د بخښنې د نړیوال سازمان د افغانستان د برخې کمپاینري سمیرا حمیدی ویلی چې په افغانستان کې هدفي وشنې روانې دي او له عاملانو سره یې هم حساب کتاب نه کیږي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه پورې چا یا کومې ډلې نه دی په غاړه اخیستی او دا چې تر شا یې څه انګېزې پرتې دي هم په دې اړه نور جزئیات نه دي څرګند شوي. خو د طالبانو مسؤولو چارواکو ویلي چې په دې اړه پلټنې کوي. میل ورځپاڼې هم د همدې موضوع په اړه لیکنه خپره کړې ده. دې ورځپاڼې لیکلي چې آغلی نبی زاده د افغانستان د ولسي جرګې له هغو غړیو څخه وه چې د 2020 په اګست کې د طالبانو له واکته رسېدو وروسته په کابل کې پاته شوې وه. ورځپاڼې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت د شارلز دافیرې کرن ډیکر څرګندونې راخیستې چې ویلي دي د مرسل نبی زاده وژل کېدا یو جنایت دی او په دې برخه کې د عدالت غوښتونکی ده. کرن ډیکر د مرسل نبی زاده پر مړینه خپګان ښوولی او د هغې له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې ده. په افغانستان کې د امریکا د سفارت شارلز لافیر زیاته کړې هیله لري چې تر دې جنایت وروسته د عدالت تطبیق ولیدل شي.
را سره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونه په دوهم نیمه کې په 25 دقیقې اونیس پروګرام کې به هم د مرسل نبی زاده د وژل کېدو د پیښې په اړه له شنونکو سره خبرې لرو. خو اوس په ننګرهار، لوګر او تخار ولایتونو کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي هغو کسانو ته چې سندوی نه یې له مخکې طی مراحل شوي د پاسپورټ ورکولو لړۍ پیل شوې ده. خو د پاسپورټ عمومي ریاست ویاند نورالله پتمن ویلي چې په رسمي ډول په ټولو ولایتونو کې د پاسپورټونو د ویش بهیر بند دی. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په ګوټ ګوټ کې د پاسپورټ غوښتونکي د دې پروسې له ځنډېدو شکایت کوي. په دې اړه جزئیات سنا کاکړ اوروي.
له څو میاشتو انتظار وروسته تازه په ننګرهار ولایت کې د طالبانو پاسپورټ امریت اعلان کړی چې د پاسپورټونو هغو غوښتونکو ته یې د ویش لړۍ پیل کړې چې د روان کال له لړم میاشتې څخه مخکې اسناد طی مراحل شوي دي. په هغې خبر پاڼه کې چې پرون ته دغه امریت لخوا خپره شوې راغلي چې پاسپورټ غوښتونکي کولی شي د پاسپورټ ترلاسه کولو لپاره د دوشنبې له ورځې څخه دغه ریاست ته ورشي. د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو حکومت ویان قاضي ملا عادل دا خبره تایید کړه او ازادي راډیو ته وویل.
ننګرهار په ولایت کې هغه پاسپورټونه چې ډېر وخت مخکې ورکول شوي وو قومندانې ته یو څه مراحل یې سرته رسېدلي وو، نو هغه خلک کولی شي چې خپل پاسپورټونو مراحلو دپاره قومندانې ته مراجعه وکړي، ورشي او خپل پاسپورټونه ترلاسه کړي.
نوموړي زیاته کړه چې د پاسپورټونو د ویش پروسه په عمومي توګه نه ده پیل شوې او ټولو پاسپورټ غوښتونکو ته پاسپورټونه نه ورکول کېږي. په تخار کې بیا د طالبانو حکومت د پاسپورټ عامر سید امین الله سعید وایي چې په دغه ولایت کې د پاسپورټونو د ویش بهیر یوازې هغو غوښتونکو ته پیل شوی چې سندونه یې په 1401 کال کې بشپړ شوي.
هغه کسان چې په 1400 کال کې د پاسپورټ له امرینو څخه احکام اخیستي، تعرفي او بانکي اویز ورسره وي او نور کارونه یې پاتې وي، پاسپورټ اخیستی شي، خو دا پروسه په عمومي توګه نه ده پیل شوې.
په لوګر کې د طالبانو حکومت د والی ویان عمر منصور مجاهد هم تاییدوي هغو کسانو ته چې اسناد یې د مخه طی مراحل شوي او هغه ناروغان چې په بهر کې درملنې ته اړتیا لري د پاسپورټونو د ویش بهیر پیل شوی. خود طالبان حکومت د پاسپورټونو د عمومي ریاست ویان نورالله پتمن ازادي راډیو ته وویل چې د پاسپورټونو د ویش بهیر په ټولو ولایتونو کې لا هم نه دی پیل شوی.
د پاسپورټونو د ویش بهیر په ټولو کې بند دی او په دې برخه کې زموږ هڅې ګړندې دي، کاروان دی، ستونزو په اورېدو سره به سمدلاسه ولایتونه هم فعالوو او مرکز به هم خلاصېږي. د پاسپورټونو د ویش بهیر په ور سره پیلېږي.
نوموړي په ننګرهار، تخار او لوګر ولایتونو کې ځینو کسانو ته د پاسپورټونو د ویش پروسې د پیل په اړه څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې د پاسپورټ یو شمېر غوښتونکي وایي له ډېرې مودې راهیسې د پاسپورټونو د ویش بهیر په ټپه درېدلی او دې کار دوی اندېښمن کړي دي. په کابل کې دوه تنو پاسپورټ غوښتونکو فرید او احمد ازادي راډیو ته وویل.
څو میاشتې کېږي چې د پاسپورټ اخیستو ته منتظر یو، خو تر اوسه د دې پروسې د پیل هیڅ خبر نشته. نه پوهېږم چې دا چارواکي څه کوي او که څه دلیل یې دا بهیر درولی دی.
د میزان میاشته تر دې خواته تر اوسه په کابل کې پاسپورټ بند دي، خو داسې خلک ته پرې پاسپورټ ورکوي چې هغه ډالر ورکوي، خو موږ غریب خلک یو، ډالر نه لرو، د کوم ځای وکړو.
د پاسپورت غوښتونکي وایي چې د پاسپورټونو د ویش بهیر په درولو سره د فساد او د پاسپورټونو د خرڅلاو زمینه برابره شوې ده. ان دا چې یو ټوک پاسپورت تر $1,500 پورې پلورل شوی دی، خو د طالبانو حکومت د پاسپورټونو عمومي ریاست ویان مخکې ویلي وو چې ځینې بهرني بنسټونه جعلي پاسپورټونه ورکوي او له خلکو یې غوښتي وو چې له دغو پاسپورټونو استفاده ونه کړي. د طالبانو حکومت د پاسپورټ عمومي ریاست د دغه ریاست د مسؤلینو په خبره په سیستم کې د تخنیکي ستونزو له امله د روان کال په تلې میاشت کې د پاسپورټونو د ویش بهیر ودروه او له دریو میاشتو زیاتې مودې په تېرېدو سره هم دغه بهیر نه دی پیل شوی.
لدی استازادی ریډیو با د شپې هم تاسې سره وی دا مخام لشپګو د سهار تر شپګو مو په منځنۍ چپا دولس شپګ نوي واوري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته 25 دقیقې اونیز پروګرام پیلېږي چې اسدالله لودین پکې کوربه دی، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. پاملرنې مؤسسې ویلي دي چې په افغانستان کې د روغتیا او تغذیه په برخو کې خپل ځنډیدلي فعالیتونه بیا پیلوي. د خیریه ټولنې پرون په یو بیان کې ویل چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت دوی ته په دې برخه کې لازم ډاډ ورکړی. پاملرنه وایي طالبانو دوی ته ویلي چې ښځینه کارکوونکي له کوم محدودیت پرته په خوندي ډول له خلکو سره د مرستو چارې ته دوام ورکولی شي. د پاملرنې او د ماشومانو د ژغورنې مؤسسې یا سیف د چلډرن په ګډون یو شمېر خیریه ټولنې وروسته له هغه په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول چې طالبانو تیره میاشت د دوی ښځینه کارکوونکې له دندو منع کړې. د ماشومانو د ژغورنې کمیټې هم ویلي دي چې دوی ته د ښځینه همکارانو د کار د دوام ډاډ ورکړل شوی او بیرته خپل فعالیت پیلوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د افغانستان د پرزیدلي دولت د ولسي جرګې د غړي مرسل نبیزاده پر وژنې خواشینی څرګنده کړې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي وایاندې مرستیال وایاندې ستيفاني ترامبلي ویلی ښاغلي ګوتریش د دې پیښې په تړاو د بیړنیو هر اړخیزو او رڼو څیړنو غوښتنه کړې او ویلي دي چې باید له قاتلانو سره حساب کتاب وشي. نامعلومو وسلوالو میرمن نبیزاده او د هغې یو ساتونکی د یکشنبې په ورځ په کابل کې په خپل کور کې دننه ووژل. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. وروسته له دې چې استرالیا له افغانستان سره د کرکټ د لوبو لړۍ فسخه کړه، د افغانستان کرکټ بورډ هڅې پیل کړي دي چې افغان لوبډله ورته لوب لړۍ پر روانه مارچ میاشت کې له پاکستان سره ترسره کړي. د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مسؤل عبدالله جان پکتانی بیګا ازادۍ راډیو ته وویل د افغان کرکټ بورډ رئیس میرویس اشرف په متحده عربي اماراتو کې د ځینو هیوادونو د کرکټ بورډونو د مشرانو تر څنګ د پاکستان د کرکټ بورډ له مشر سره خبرې کړي. د استرالیا کرکټ بورډ د جنوري په 12مه په یو بیان کې ویل چې د طالبانو لخوا د افغان جنو او ښځو پر تعلیم او کار د محدودیتونو په غبرګون کې په مارچ میاشت کې له افغانستان سره د دریو یو ورځنیو لوبو پلان شوي لوب لړۍ فسخه کوي. پاکستاني رسنیو ویلي چې د پاکستان کرکټ بورډ د افغانستان د دې وړاندیز په اړه غور کوي. د اوکراین په مرکزي ښار دنیپرو کې د روسیې د یو میزایل برید د قربانیانو شمیر نږدې څلوېښتو کسانو ته لوړ شوی دی. چارواکو ویلي چې د برید په وژل شویو کې درې ماشومان هم شامل دي. د راپورونو له مخې د توغندي لږ تر لږه 15 نور کسان هم ټپیان کړي دي چې څلور پکې ماشومان دي. د شنبې ورځې دا برید پر یوې 9 پوړیزې ودانۍ وشو چې یوه برخه یې ونړېده. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي مخکې له دې چې د ده د هیواد پارلمان په ناټو کې د سویډن او فنلند د غړیتوب طرحه تایید کړي، دا دوه هیوادونه باید هغه 130 کسان چې انقره ترورستان بولي ترکیه ته وسپاري. سویډن او ناروې تیر کال پر اوکراین د روسیې تر برید وروسته په ناټو کې د غړیتوب غوښتنه وکړه، خو د دوی غوښتنه باید د ناټو واړه 130 غړي تایید کړي. د ناټو دوه غړو ترکیه او هنګری تر اوسه دا غوښتنه نه ده تایید کړې. انقره په خاص ډول د هغو کسانو په برخه کې چې ترکیه یې ترورستان بولي د سویډن د څرګند دریځ غوښتنه کوي.
دوه خبرې دي. یو خو
د مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته په کابل کې د پارلمان د یوې پخوانۍ غړې د وژلو لومړنۍ پیښه. د ولسی جرګې پخوانۍ غړې مرسل نبیزاده د یکشنبې په سهار د کابل احمدشاه بابا مینه کې په خپل کور کې ووژل شوه. د طالبانو امنیتي چارواکو ویلي چې نوموړی له یو ساتونکي سره د نامعلومه وسلوالو لخوا وژل شوی. تر پیښې وروسته د ولسي جرګې یو شمیر پخوانیو غړو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ځان او خپلو همکارانو د خوندیتوب په اړه اندېښنه څرګنده کړې. دغه ډول پیښې د چا لخوا کیږي او د خلکو په ځانګړې توګه نورو وکیلانو او سیاستوالو پر روحیې څه اغیز کوي؟ د دغه ډول پیښو د مخنیوي لارې چارې څه دي؟ د ازادي راډیو 25 دقیقې اونیز بحث کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د لوګر د ولایتي شورا پخوانی مشر حسیب الله ستانکزی او په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر او شنونکی میر عبدالواحد سادات. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. بحث د ښاغلي ستانکزی نه پیلوو. حسیب الله ستانکزی، تاسو په لوګر کې دوه ځله یو ځل د ولایتي شورا مشر پاتې شوي او له وکیلانو سره راشه درشه کوئ، دا مهال هم له یو شمېر وکیلانو سره چې پخوا په افغانستان کې فعال وو په تماس کې یې. دغه وروستۍ پیښې وکیلان او سیاستوال څومره بوګنولي؟
سلام تاسو ته، د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته مخکې له هر څه نه د وروستۍ شهیدانو روح ته دعا کوم، که هغه د امنیتي ارګانونو پخواني سرتېري یا د موږ ډېر پیاوړي ډیپلوماتان چې خارجه وزارت مخکې همداسې زمونږ د ملت استازي وو، هغو روح ته دعا کوم او تسلیات وایم کورنۍ ته. لودین صاحب، تاسو وګورئ د هغه ورځ نه چې هغه ډله چې د طالب په نامه د افغانستان د دودی په وینا واکمنی اخیستې یا نیولې ده، دودی عملا راننوتل کابل ته، افغانستان یې ونیو. نو دودی همیشه دا چیغې وهي چې موږ د خلکو لپاره راغلي او موږ خلکو راوستي وو او په ټول افغانستان کې دوی امن اعلان کړی ده. تاسو ګورئ چې ډېرې پیښې په افغانستان کې اوسوې دي، دوی د هغه په نامو زموږ پخواني منصوبین وځورول شول، په شهادت ورسېدل، او دا آخرینۍ پیښه هم نه ده، اولینۍ هم نه ده، دا لړۍ به دوام لري. دین آن په نامو په شهادت رسېږي. تیره ورځ د وکیلا صاحب نبی زاده پیښه یا د قانون پر مخ یو څاپیړه ده. هغه څوک چې قانون گذار وي، بیا هغه ښځه وي، د هغه په شهادت رسول او دوی دا وایي چې دا نامعلومو وسلوالو په شهادت رسول ده. ګورئ هره پیښه چې کیږي تاسو ته بهتره معلومه ده چې راځي د طالبانو د استخباراتو په نامو هغه په شهادت رسیږي، وزل کیږي. بیا دوی دا موضوع ردوي چې دا نامعلوم وسلوال ول، یو څوک چې د حاکمیت دعوا لري، یو څوک چې وایي چې ټول خلک خوندي دي په هغه هیواد کې. ولې متاسفانه تاسو ګورئ ورځ تر بلې د موږ کادرونه، د موږ هغه پیاوړي کسان چې په تیر نظام کې دنده درلوده یا د نظام د چادر لاندې ژوند کوو، هغه قانون گزاران و هغه امنیتی سرتیر و هغه که دیمو پانتون و استازان و هر امروز عملا به شهادت رسیگی. او هیچ سوک مسئول نشتا چه وای چه موگا دی ملت تو مقابل که مسئولی و دا
بله ستانکزای سب دغه ډول پیښې لکه څنګه چې تاسو ویل ممکن لومړنۍ پیښه او وروستۍ پیښه هم نوي. یو شمېر وکیلانو چې له موږ سره خبرې کړي د دغه پیښې وروسته بوګنیدلې او وایي چې د ځان په اړه اندېښنې لري، خصوصا هغه وکیلان چې په افغانستان کې کابل او ولایتونو کې اوسي یا بیرته مثلا د تماس د کمیسیون له خوا نه ستانه شوي په افغانستان ته تللي دي. څه فکر کوي، طالبانو بیرته یو شمېر پخواني چارواکي وربللي دي یا پخواني سیاستوال بیرته افغانستان ته بللي دي؟ دغه ډول پیښې که کیږي، فکر نه کوئ چې هغه د تماس د کمیسیون هڅې به متاثره کړي؟ هغه کمیسیون چې هڅه کوي پخواني سیاستوال یا قانون جوړونکي بیرته افغانستان ته وغواړي.
طبعا هر هغه څوک چې په داسې وخت کې چې د تماس د کمیسیون یا هر ادرس نه هغه سره تماس کیږي چې تاسو بیرته راسئ هیواد ته او تاسو مسئول یې، د ما په نظر دا، ما شخصي نظر ده، دا یو لوی اشتباه ده. ځکه چې دوی ګورئ حکومتداري په یو سیستم کیږي، حکومتداري په هغه شکل باندې کیږي چې هلته قانون ولري، قانون حاکم وي، ته اساسي قانون ولري. د طالبانو په راتګ سره یو نیم کال کیږي، شاوخوا چې یو نیم کال دوی راغلی دی، تر اوسه دوی هیڅ قانون نه لري. یو ملک چې قانون نه وي نو په هر کوڅه کې په هر ځای کې هلته به ویره وي، وحشت به وي، او زموږ هغه کادرونه چې بیرته ستنیږي هغه به معصوم نه وي. زه راځم تماس کمیسون ما سره هم په اوایلو کې تماس کړی و چې تاسو بیرته راشئ، دا وطن دی تاسو، دا او اسلامي امارات دی تاسو دا. ولی متاسفانه دوه ورځې مخکې زما یو ډریور یا زما کور زه به تاسو ته عکسونه او ټول شیان در واستوم چې هغه پسې ځي او هغه نیسي بګرامې ولسوالۍ کې، هغه په ډېر بېرحمانه شکل هغه وهي ټکوي، پس له هغه نه راځي زموږ کور ته او هغه زموږ د کور ټول نعتونه شکوي چې ګواکې دلته وسلې دي او په هر شکل د اشکالو خلق زورول کیږي او د پښتنې هیڅوک نشته. نو زما کوم وکیل صاحبانه سره زموږ تماس ده، ځکه چې موږ ولایتي شوراګانې امانګي شورا دفتر درلوده او ټولو ولایتو سره په تماس کې یو. اوس ټول په دې ویره کې دي چې که نن دا په شهادت رسیږي سبا به موږ په شهادت رسیږو. کار نشته، بې قانوني حاکمه ده او بې قانوني چې حاکم وي په یو ملک کې طبعا هیڅوک مسئول نه دي او هیڅوک د پوښتنې نشته او هیڅوک جوابګو هم نشته.
کور مو ودان. ډېره مننه د لوګر د ولایتي شورا پخوانی مشر حسیب الله ستانکزی. د خپرونې بل میلمه ته ورځو. میر عبدالواحد سادات چې په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر او د چارو شنون کوي. د سادات صاحب تاسو هم ستړي مشي، څه فکر کوئ طالبان د دغه قتل عاملین غیر مسؤول وسلوال بولي یا ناقانونه وسلوال بولي؟ فکر کوئ د کابل په زړه کې یا په احمدشاه بابا مینه کې دغه ډول پیښې د چا لخوا نه امکان لري چې ترسره شي؟
سلامونه او احترام وړاندې کوم لودین صاحب تاسو ته، محترم ستانکزی صاحب ته، او ګرانو اوریدونکو ته، او خپل د تسلیت مراتب بلندې کوم او شهیدانو روان د خاطوي. متاسفانه اصلي مشکل د نن په افغانستان کې دغه د مسؤول دولت فقدان ده. یعنی په اوس وخت کې متاسفانه په افغانستان کې یو دولت مسؤول چې ورته وایي موجودیت نه لري په افغانستان کې. او مشکل اصلي د افغانستان فقدان د حاکمیت قانون ده. یعنی حاکمیت قانون متاسفانه مستقر نه ده په افغانستان کې. داسې حالت راغلی ده په افغانستان کې چې دا باید د راست حقوق ارګانونه چې دي د قانون په اساس باید فعالیت وکړي او د قانون په اساس باید د خلکو امنیت باید وساتل کی. په همدې خاطر متاسفانه د حوادث چې پیدا کیږي معلومدار چې تروریستانو فعال دي په افغانستان کې. یعنی د تسل ابعاد عوامل لري افغانستان کې. اول خود دولت مشکل ده چې په افغانستان کې مسؤول دولت نه ده، حاکمیت قانون نه ده. او بل مسئله ده خشونت مسئله ده. متاسفانه که په داد سلویخ کال که خود خشومت او دا انتقامگیری و دا مشکلات متاسفانه ورز به ورز زیادی گی پا افغانستان که.
بله سادات صاحب،
پرونی حادثه متاسفانه
و ما دا پختانه کوله چه هم دا پرونی حادثه بانده لگزرتم شو طالبان د ناقانونه وسلوالو کار بولی په کابل کې. فکر کوي په احمدشاه بابا مینه کې چې یو لګنګونو ډکه ساحه ده، دغلته د ناقانونه وسلوالو موجودیت څومره توجیه کېدلی سي؟
یعنی وسلوال خلک خو متاسفانه موجود دي په کابل هم کې موجود دي، په افغانستان په ټولو ښارونو کې موجود ده. مګر اصلي مسؤلیت خو د طالبان د اداره په غاله ده. یعنی د دوی مسؤلیت ده چې باید د خلکو امنیت باید تامین کړي. او پرونی حادثه خود نور ابعاد هم لري، ځکه چې وکیله صاحب خو ډېر یو مخور مشاور مشهور هغه څېره و په افغانستان کې چېره و او یو برجسته ښځه و. په همدې خاطر دا باید نه تنها د طالبانو په وسیله، یعنی باید د یو بیطرفه کمیسیون لخوانه، حتی ملل متحد باید په دا مسئله که باید شامل شي چې به طرف ملی او بینګلی کمیته باید دا وسل شي، ځکه چې دا د ښځو په مقابل کې دا بالکل یو تعرض ده، دا باید وسل شي چې دا یو قتل ده، یو تروریستي مسله ده، دا څنګه هغه شوی ده. په همدې خاطر دا ډېر د اهمیت ور خبره ده، یعنی نه تنها د کابل په کچه، د افغانستان په ټول سطح کې دا یو بد حادثه
بود. بله ښاغلی سادات، ولی فکر کوي دا پیښه مهمه وه؟ ځکه غبرګونونه ورته ډیر وو د اروپا تر پارلمانه پورې، مثلا په لویدیځ کې نورو بیلابیلو بنسټونو پر دې پیښې غبرګون وښود. فکر کوي د پیښې ارزښت په څه کې و؟ آیا دا یوه پخوانۍ وکیله وه، ارزښت یې دا وه او که نه؟ د وکالت تر څنګ دا یوه میرمنه وه، یا په ټوله کې مثلا لومړنۍ پخوانۍ قانون ګزاره یا وکیله وه چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته وژل کیږي؟
معلومدار چې وکیله صاحب یو سیاسي شخصیت و، یعنی وکیل و، پارلمان کې دام ډېر مهم مسله ده، او بل اصلی مهم مسله چې هغه یو برجسته میرمن و. په اوس وخت کې خو متاسفانه د میرمنو پر ضد، د ښځو پر ضد یو کمپاین روان ده، او په دا مسله کې متاسفانه طالبان هم ډېر قوي مسؤلیت لري، ځکه چې خپله د طالبانو اداره د ښځو په مقابل کې یو کمپاین آغاز کړی ده. د همغه اول ورځ نه تر اوسه پورې د ښځو په مقابل کې یو تلاش و یو کمپاین روان ده د طالبان لخوا نه. په همدې خاطر دا یو ډېر بد حادثه و، باید ډېر وڅېړل شي، او اصلي مسؤلیت راځي د طالبانو په اداره کې، یعنی طالبانو مسؤول ده. طالبانو باید یوازې دا خبره کفایت نکوي چې وسله والا خلق دا کار کرده، دو وسله والو غیر قانونی وسله والو اشتون دننه پخار که دا خمانای داده چه پخار که یو انرشیزم ده، یعنی قانونیت موجود نلری، حاکمیت قانون نشته. دا خطول مسائل ده طالبان و دیداری مسئولیت اقیقی سرگندوی. با همدی خاطر اصلی نوی که دی طالبانو پیداره که
کور ودان. سادات سیب سلامت و سیبر ترازو ستانگزی سیب تا. ستانگزی سیب، داغا پیخه دی طالبانو حکمت تا چه پیغامونه لری؟ هغه حکمت چه تر اوز هم پر رسمیت ندهی پیجندل شوی، که څه هم له نړۍ سره دوی وایي چې تعامل لري، د سیمې له هیوادونو سره تعامل لري، خو دا اړیکې هم ډېرې په نازک حالت کې دي، وخت نا وخت د نړیوالو تر فشارونو لاندې وي. دغه پیښه چې په کابل کې وشوه، لومړنۍ وکیله د طالبانو له واکمنۍ وروسته وژل کیږي، هغه هم په مرموز ډول د ناقانونه وسله والو لخوا د طالبانو په ټکو، څه فکر کوئ د طالبانو د حکومت داخلي او نړیوال مشروعیت ته څومره یوه صدمه رسوي؟
لودین صاحب ګورئ، سادات صاحب هم دته اشاره وکړه، یو ډله چې قانون گزاره نوي سیستمونه لري، نو هغه ته موږ حکومت هم نشو ویلای، او نړۍ هم باید دته متوجه چې طالب له هغه ورځ نه چې راغلی ده، د میرمنو په نامه یا د میرمنو هغه نوم یو ابزار لاس کې اخیستی ده، په شکل د اشکال مکاتب یې وتړل، پانتونونه یې وتړل، هر هغه څه چې و تر ده پورې چې هم هغه سینګارتونونه د ښځو چې و ګوروی تاسو په ولایاتو کې په هغه هم بندیز وکړ، په کار باندې بندیز وکړ. دا یو ګروپ یا یو نظام، یو ډله چې غواړي چې په افغانستان کې حاکمیت وکړي، نو د ټولنې ټول برخې، هغه ټول خلک چې هلته اوسیږي، هغه که نری که ښځه یي، په هغه کې سهیمي ونډه لري، نو باید د هغه نه کار واخیستل شي. رازم په وکیلا صاحب باندې، وکیلا صاحب د افغانستان د ولسي جرګې غړی وه، د ملت استازی وه، او په څنګ د هغه کې قانونګزاره وه. د یو ښځې یا د یو قانونګزار وزل یا په شهادت رسول د افغانستان د قانون هغه ډیوه خاموشه کوي یا هغه مړه کوي، نو دا یوه ډېره زړه بغونکې پیښه ده، او په دې کې باید نړیوال مداخله وکړي، او دغه د یو بې طرفه کمیسون لخوا د په جدي توګه باید وڅېړل شي او طالبان د تابن یا د طالب نظام ته یا حکومت ته یا ډلې ته دا یو واضح پیغام ده چې تېر وخت یو میرمن یو قانون گزار په خپل حاکمیت کې ساتای نشي نو بس دا ملت به څنګه وساتي. دغه ملت خو خدمات غواړي، دا ملت خو کار غواړي، دا ملت خو په ټول معنا په ټول تی مسؤلیت لري دغه په مقابل کې چې ته یو قانون گزار چې هغه هم د تا د استخباراتو په نامو راځي او هغه له کور نه په شپه کې د افغان میرمنه په شهادت رسوي، نو دا واضح خبره ده چې ته یو وګړی نسی ساتای، یو قانون گزار نسی ساتای، نو دا ملت دا څلوېښت میلیونه ملت هم هېڅکله نشي ساتای. نو طالبان که چیرې په دغه شکل باندې روان وي او ورځ تر بلې زموږ تعلیمي مراکز همداسې په ټولو بنسټو کې تاسو ګورئ چې ټول خلک د وتو په حالت کې دي، هېڅوک هلته نه پاتې کېږي. وخت چې زموږ علمي سیاسی قانون گزار کادرونه په ویره کې دي چې هغه په وطن کې پاتې دي او نور راوتي دي باندې، نو هغه نظام ورځ تر بله تعظیف کېږي او هغه هېواد له بدبختۍ سره مخ کېږي او دا به د ده له هغه تاثیرات به تر څلوېښت کاله به نه جبرانونکېدونکې خبره وي.
سانګزا صاحب، طالبان یوه ادعا کوي، هغه دا چې دوی امنیت ټینګ کړی دی، د دوی له راتګ سره وژنې کمې شوې دي. دغه ادعا ممکن په نسبي ډول صدق هم وکړي، خو وروستیو پیښو په کابل کې یو څه اندېښنې پیدا کړې. مثلا د بهرنیو چارو وزارت مخې ته خونړۍ چاودنه وشوله، په دې تېره یوه میاشت کې د هوایي ډګر مخې ته خونړۍ چاودنه وشوله، په جماعتونو باندې پر شیعه مذهبو باندې حمله وشوې، دغه ترور وشو د لومړي ځل لپاره د یوې قانون گزارې یا قانون جوړونکې. دغه ډول پیښو په مجموع کې د عام ولس پر روحیې څه اغېز کړی دی، یا حداقل د هغو لوستو کدرونو په روحیې څه اغېز کړی دی؟ او آیا فکر کوئ طالبان لا هم په دې ادعا باندې په دې ادعا کې مثلا صادق دي چې وایي دوی امنیت ټینګ کړی، او که نه فکر کوئ دغه ادعا هم ورو ورو تر سوال لاندې راځي؟
نودین صاحب، طالبان هغه ورځ نه چې راغلی دي د بیان د ازادۍ په ستونې باندې پښه ایښې ده. هغه رسنۍ چې د خلکو ستونزې ته انعکاس ورکوو، تاسو ګورئ چې عملاً هلته فعالیت نه شي کوی. هر هغه څوک چې غږ پورته کوي هغه عاجل دود یوړي بند کې اچي یا په شکل د اشکال هغونه تعهد اخلي، تهدیدوي یې. دا یو واقعیت ده. ګورئ په افغانستان کې خاصتا کابل کې په هر حوزه کې په هر سیمه کې پیښې روانې دي، اختطاف کېږي، غلاوې اوج ته رسېدلي دي. دا یو واقعیت ده. موږ خلکو سره په تماس کې یو، تاسې هم خلک تاسو سره هم تماس کوي. یعنی دا خو په دې معنا نه ده چې مار په دوه ګوټو پټېږي، هېڅ کلام دا نه پټېږي. که چیرې دودی پر رسنیو په ستوني باندې پخایي کې دا نه غواړي چې هغه پیښې چې هره ورځ کېږي هلته عملاً هغه د رسنۍ انعکاس ورکوي، ولې خلک خو تر اوسه ژوندي دي او هغه ته انعکاس ورکوي. دغه پیښې ځکه ډېرې سوې دي په دغه خپل کابل کې، په هر حوزه کې د خلکو نه موټر وړل کېږي، د خلکو کورو ته غله اواوړي د استخباراتو په نامو، چې موږ د طالب استخبارات یو. بیا متاسفانه هر حوزه چې خلک ورځي بیا دا مسؤلیت نه اخلي، نو د تا په جامه کې راځي او د تا له نوم نه استفاده کوي، تا سره اجازه نامه یا د سلا هغه کارت تا ورته ویشلی ده، نو بیا مسؤلیت ته نه اخلي. که چیرې داسې نه ده، نو د تا استخبارات خو ته خو وایې چې خلکو ته امن ده په افغانستان کې او ته خلک ساتې، نو دا خلک ونیسه. دا خو یوه پیښه نه ده،
او مننه سانګزای صاحب. کور مو ودان، بحث هم وروستیو شیبو ته رسیږي. راځئ چې لږ په حلارو باندې تم شو. ښاغلی سادات، څه فکر کوئ حلارې څه کېدلی سي؟ د طالبانو حکومت ته مو لنډې سپارښتنې څه دي تر څو وکولی شي په راتلونکي کې د دغه ډول پیښو مخه ونیسي، او هغه سیاسون او پخواني قانون جوړونکي یا نور کدرونه علمي او سیاسي چې په افغانستان کې اوسي، هغوی کم تر کمه د خوندیتوب ډاډ ترلاسه کړي؟
محترم لودین صاحب، د افغانستان اصلي مشکل، بنیادی مشکل دا دی چې په افغانستان کې بعد د طالبانو د سيطرې نه یو لوی حقوقي بحران رامنځته شوی ده په افغانستان کې. مونږ او تاسو ګورو چې په دا یو نیم کال کې په افغانستان کې قانون اساسي موجود نه ده په افغانستان کې، یعنی قوانین استمرار نه لري متاسفانه. دا ټول قوانین د تعلیق په حال کې ده، تر هغه وخت پورې چې دا لوی حقوقي بحران حل نشي، یعنی په افغانستان کې یو قانون اساسي رامنځته نشي، دا مشکلات به ورځ په ورځ زیاتیږي متاسفانه. او بل اصلي مسله دا ده چې طالبان و اداره باید ځان پوه کړي چې په اوس وخت کې د حقوقي لحاظ نه په افغانستان کې مسئول دولت موجود نه ده، دا یو اداره ده د طالبانو حاکمیت ده، او د حقوقي لحاظ نه دې ته حکومت دفکتو وایي. یو دفکتو حکومت موجود ده، اما دولت مسئول موجود نده په افغانستان کې. په همدې خاطر اساسی لاره داده چې ژر تر ژره په افغانستان که باید قانون اساسی را منسته شی چې دا بوران حقوقی ختم شی. او اساسی قانون پر بنیاد ده مشروعیت ده بحران ده عل ده پاره یو لار باید پیدا شی. متاسفانه دست یو سوی تفاهم راغلی ده، رامنسته شویده، چه دوی فکر کوی چه مشروعیت بهرنی قوتونو پلاس کده، یعنی بهرنی دولتونه لوی قوتونه به جهان که طالبانو پر رسمیتو پیجنی داده مشروعیت ماناور کوی. ده مشروعیت مسئله ده افغانستان پلاس کده، ده افغانستان ده رای و او ده افغانستان ده خلق و ده نظر بر اساس مشروعیت رامنسته کیگی. او دا مسئله ترقه وقت پوری چه قانون اساسی رامنسته نیچی دا گدودی متاسفه او رس پور رس زیادیگی.
کور ودان سادات سیب دیر مننه پا دی هیله چه داغ کورانه مشروعیت چه تاسو وایی ترلاسه شی ترسو دا افغانستان شاو خواسه لویخ میلونه وگلی د آرامه احساس وکی، د خوندیتوب احساس وکی. کور مودان کاغلستان اگزای استاسو د پای سپارختن هم رو سکول پکار دی چه پراتون کی که دغه ډول پیښو مخنیوي وش.
لودین صاحب، د افغانستان خلک باید خپل د موقف نظر تصمیم ونیسي. په داسې وخت کې چې یو ډله یا هغه نظام چې مشروعیت درلوده هغه لاړ یا سقوط یې وکړه، او نن داسې ډله راغلې ده چې هغه صرف خپل خبره منی دي، چا نه منی. نو دلته ملت ته پکار ده چې قرباني ورکړي او راووځي، که هر څوک دغه مقابل کې ودرېږي او یو داسې میکانیزم منځته راولي چې ټول قومونه اقوام چې هلته ژوند کوي په یو غټ سره، او د افغانستان د خلکو لپاره چې هغه واقعي کسان دي د هغه لپاره انتخاباتو ته ولاړ شي، او دوی په ده باندې واداره کړي چې انتخاباتو ته ولاړ شي. او که چیرې دا کار ونه شي لکه څنګه چې سادات صاحب هم وویلې، نو مشروعیت چې موږ لاسته را نه وړو هیڅوک په افغانستان کې کامیابېدای نه شي، او راز تر بلې به دا وضعیت خرابیږي. او موږ احتمال لیده لرو چې دننه کورنۍ جنګو ته ولاړ شو، حتی دا موضوع تجزیې ته لاره هواروي افغانستان کې.
کور مودان، ډیره ډیره مننه. د ازادۍ راډیو اونیز بحث 25 دقیقې همدلته پای ته رسیږي. له خپلو میلمنو د لوګر د ولایتي شورا له پخواني مشر حسیب الله ستانکزي، او په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې له مشر او سیاسي شنونکي میر عبدالواحد سادات صاحب څخه ډیره مننه. او اوریدونکو، له تاسو نه هم مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه. تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. پیسو